افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي او کمپایل دې سات په خبرونو کو د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پرچنایي وګړو ورستې ځنوجن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدنګری هم د افغانستان تباهو د مارچ په شپږ وشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې 15 چنایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه چنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګ بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دی. د طالبان حکومت پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه سم دستي خبرګون نه دی خوده. خو دی مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبان حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اجانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی نن سیشن په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپل لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکول وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1.5 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 4.5 میلیون ډالره او ایران ته څه باندې 8.5 میلیون ډالره او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالره ورکړل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې تر څنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 1.6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یوه طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر له کتنې او تایید وروسته به په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پریکولو خبره داسې مهال کوي چې په تیرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لورې په خپل وخت د پورونو په پریکولو کې پاتې راغلی وو. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توبې په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه 2 ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له ایران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرنس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټکه کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15مې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثره لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړي وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوي او په نتیجه کې پوتین د څه باندې واتیا سلنه رایو په ګټلو سره بریالی شوی غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوی انتخابات بللی وو. پوتین له 2000 کال رئیس کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي رادیو اوري پولاند په خبرونه کې به واوري چې د ملګر ملتونو له ماشومان د ملاتړ صندوق وای په نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز خزو او ماشومان ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بیکار یو، نه د کور مشکلات او هغه چې راغلی دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګرو ولسوالۍ کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې چلونه چې وقتی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګر ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو ادارو کې خزو پر کار کولو بندیز خزو او ماشومان ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف وایي له دې سره سره بیا هم په 13 مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپل فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 1,095,116 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 2,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,615 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو مېرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و. ما 15 ماش درلود، دا واقعا ښه و. ما خپله عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه. مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بیکار یو، نه د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولای چې حل یې کړو، یا نشو کولای خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه چې دوی ضرورت لري ورته وایي خوله او پیسې ورته ولرو.
د دغو مېرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکې دنده لري وایي چې د یوې ښوونکې معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپل فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه خزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو وینجنو د کار کول او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لري کړی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې او عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوار شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې خزو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت خزو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل وویشل او وسی په واما وانټ وګل ولسوالیو کې څلور سواتیا او خزو ته د هغه چرګي ورکړي.
د سرچو موسسه له خوانه په واما وایګل ولسوالی کې څلور سواتیا نفر ته د هغه چرګان توزیع شوی دی او هر کورنۍ ته د هغه مربوطه د اوبوس خلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوی دی او هغه پروګرام چې ته تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوې دي.
خاغلی افغان راته وویل هر کورنۍ ته 15 چرګي د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاکه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه خزو ته کاروبار برابرول ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه وایي لاسته راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په نورو برخو کې هم خزو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغ دي. په خبرې ګومان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خوتلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړيږي او له وسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غرکی او شمیر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډیر ورخطا کړي دي. کته هم د دغه غره له ډډو ځینو کورونو او هوارو ځایونو ته کړي کړي، خو یو شمیر نور لا هم د امکاناتو د نشټوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندری او شمشی کلیو اوسیدونکو وایي چې لوروسته یو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپانی په غره کې ژور درزونه پیدا شوې دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپانی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې چلونه چې وکې 50 متره داسې پسیلا لري شپې ګوځي چا شوی دی او د غار نوسته مانس کې ډیره پسیلا ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانه مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پیښه ونشي لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکې پوهانو کله ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور وستول، هغوی دا نظر پوهېږو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي تنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشیر کلي اوسیدونکی صدیق وایي کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي، نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا د هرات او نور نور کومې پېښې چې رامنځته شوې که موږ دلته قرباني کېږو، هغې وروسته که موږ سره کوم همدردي کېږي کوم کومک کېږي، نو هغه موږ ته په نشي سوب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناوي پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو. مخکې لوړ شو څو د خطر نه دا ماشومان د وړګون د زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د سازي میدان اوسیدونکي لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل
څلور سوه کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کلی دی سل کوره کلی هلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي، نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مله نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده، نو الحمدلله چې کوم ځاني زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغې تثبیت شوی دی انشاءالله، هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ له نږدې سره انشاءالله که آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زمونږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځازي میدان د شیرپڼۍ په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
حماس وای د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلای، خو اسرائیل وای دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوزی عملیات مخته یوسی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په رفح ښار کې د اسرائیل پوزی عملیات د نه منلو وړ بللی دی.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سېشنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
There is not an agreement for the ceasefire.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسېدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوه نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته یې اندېښمن دي. یو شمېر فرنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلوماتي په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې و. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت پاړه پښتنې جواب نکړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسولینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې ترڅنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویری او د دار هغه انتها حد خی چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت لاره د بیان آزادی محدوده، بلکې لمنځه یوسي او حتی د ځواب په شان شاعران هم ونه زغملی شي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګ مرستيالې هیدربار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا پروخانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو توراندی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالې شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې رپورټ کې
د جلال آباد خار مخابراتو او تلاشی سلورلارو ترمنځ غزیدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناس لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو، کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي، خو د بېروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلی. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 اتیا تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولي وو. 3030 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا اته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بېروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بېروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمرد اسلامي امارات مجاهدونو سمدا غوښتنه د چتاسي پلا د افغانستان پاري ولسوالي کې مثال د خبري پاري ولایت کې پاري ولسوالي کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکي چې دغه مشکل مشته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست. زمر دا پیشنهاد لرو دا نت ډیر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډیر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیاره د بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه، ډیر کمزورې دي. خدای دې وکړي چې دا ته مسؤلینو په ګرانو ږغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ 19 پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکي حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدګری هم د افغانستان تابعه و. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعه و بالا ویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سم دستي خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبې په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 15 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالره، ترکمنستان ته باندې 48 میلیون ډالر او ایران ته باندې 48 میلیون ډالر او دغه راس کورنیو شرکتونو ته هم 15.5 میلیون ډالر په تیر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلې خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل له رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30,000 کسانو ته خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی په غزه کې اوربن حیاتی بللې هغه ویلي په سمه کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او سره به سیمه لا بے ثبات شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین باندې کې د اویا کلن پوتین د بلش په کلن دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لوی دي. زه هیوادونو په اوکران کې د روسي د جګړې لکبل بایکاټ کړی وو. د هیوادونو د روسي د ولسمشر ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې تر سره شوې او په نتیجه کې پوتین د څباندې واټي اصل نه رايو په ګټلو سره بریالي اعلان شوی غندلی او هغه لمخې تنظیم شوی انتخابات بللې وو. د اوکران د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسي د استخباراتو د اجنټانو یوه شبکې نیولې چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د اوکران د نورو چارواکو د وژنې پلان جوړ کړی وو. د اوکران د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلنسکي تر څنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروسته لوبه هم نن د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره انتمام شو. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې و او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران څلور او ننګیالي خروټي درې لوبغاړي سوځولې. افغان لوبډلې وکړه شو چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 15 اور کې پوره کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه و ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي
ونان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وای چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوخي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او د کار څنګه دی اولې کوي؟
د هر چا په زړه کې ارمان وي، نو چون د موضوع ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وم چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه و. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، امینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیل ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته پیوړول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو دا سه ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی د سیو تګلار ورته غوړه شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مې سپورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورن لري. لامدی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه په سب هغه نه و چې ته دا رشته وایې دا وایې. رشتے تخپل داغا نه کنه زاوته نه دبل چا پزداغ باندې و یا د پلار یا د مور داغه نه چیرته کیږي پد نو ورته داغا د ځوانان دی پری دی خپل طبیعت دی پری دی کوم رشتہ زاوته ما خپل پزداغ باندې وای زاوغ باندې مشکلات ته راځي 50% نه نو هغه شر ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل پزداغ باندې چوي وای ازو ته نو وای ما چې انجینری وای بس لاغه دا چې ما خپل شاغ د چار چوي وایله روزانه ورته ما چې تکنا چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس وتا چه بیا غټ شي کمبوتی به کرای شي بیا ارمان وردی کاش کې مې دا درس ویلای و.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوښې وړ تحصیلي رشته و نشته کړی، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي:
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و. کله چې په پاکستان کې و هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 فارغ شولم. یو چانس ما ته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړله په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 څه باندې 12 د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در ته وایې چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به، ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو تفرقاتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته پزره نه وي، په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای. لن موري سره مو مارکه کړی په ګاډۍ سره وره.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځۍ ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقع ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه. وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځۍ انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10م سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځۍ وایم. نو زه د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کدارت وایي چې ولې موضوع دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکړي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 3 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12م نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهیم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم، استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی
خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلو تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یې غرشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوی کا، خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایي باید دلته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، غوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی په قانونیکي باید وته ووایي او خپل دلخوا فهنځي انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فل حاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی وبل غړي په وختنم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالات سره ځان عیار کړی او همغه رشته بس پړه کړی، کچیر وخت یاری وکړه کېدلای شي ممکنه ده د مو د کورنۍ داسې غړي هم شته چې هم زمان یې دوی په هنځي ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاری وکړي چې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس شرایط د تعلیم او د تحصیل ډیر اسانه شوی دي نسبت په خوکلونو ته، نو کولای شي بل رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږو دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډیر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ول روغ کورنۍ ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه فهمه ولر شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم؟ دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه په پرمختګ شاهد نه وي د موږ ټولنه به وګډه وډه ټولنه وي نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډیر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي خوشبخته وي نو کدی ځانونه ښه ورسوي د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو موږ به ښې فابریکې ولرو موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو موږ به خود کفا هیواد وو موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ کور مودم.
ګرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر کوټ سر د سیت دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرای سے راش کنا سیلا ما گرنج دل چای نا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا خبریگی پا سلگو سلگو مشپی تیریگی پا سلگو سلگو مشپی تیریگی جامی لگتا نانا سبریگی پا سلگو سلگو مشپی تیریگی پا سلگو سلگو مشپی تیریگی ہم نے والا اس رات